سلامونه او خیر چاره دی ازادي رادیو یوې بلې خبرونه ته راغلاست. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو قربان دي تخنیکی چارو لارښوونه شمشاد ځدران کوي. لمړی لاند خبرونه. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید وایي هغه تروریستي ډلې چې په پاکستان کې په وروستیو څو ورځو کې خونړۍ حمله وکړې له افغانستان د هیواد ته ننوځي. طالبان وایي حکومت د رسنیو ازادۍ ته ژمن دی خو له رسنیو هم غواړي چې ملي او اسلامي ارزښتونه په پام کې ونیسي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان احمد الله وسیق ازادۍ راډیو ته وویل دوی هڅه کوي د رسنیو پر وړاندې پراته ټول خنډونه له منځه یوسي. د طالبانو حکومت وایي چې د هیواد د اثارو د تبادلې په بازارونو کې د افغانۍ بیا د بهرنیو اثارو پر وړاندې لوړه شوې. د افغانستان بانک پر خپل رسمي فیسبوک پاڼه لیکلی چې نن د افغانستان په بازارونو کې یو امریکایي ډالر د 80 افغانۍ او 2 پولو په بدل کې پلورل کېدی. متحدو ایالاتونو د ملګرو ملتونو له امنیت شورا غوښتي دي چې د شمالي کوریا د توغندي د نوې ازموینې پر ضد لاس پکار شي. شمالي کوریا تیره اونۍ یک شنبه د منځني واټن ویشتونکی داسې بلستیک توغندی وازمې چې واشنگټن وایي د امریکا تر خاورې پورې رسېدلی شي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او چینایي سیالی شي جین پینګ پر لویدیز غږ کړی چې د سړې جګړې د مهال تکتیکونه بند کړي. دوی د خپلو اړیکو د پراختیا خبر داسې مهال ورکوي چې د اوکراین پر سر د مسکو او لویدیز ترمنځ کړکیچ زیات شوی دی. او د فلیپین په پلازمینه مانیلا کې د روسیې د سفارت په ودانۍ کې اور لګېدلی. د دې اور لګېدنې علت تر اوسه نه دی معلوم. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري را سره اوسئ. قدرمنو اوریدونکو وړاندې په خپرونه کې د ورځې د مهمو خبرونو تفصیل خپرو. د پاکستان د کورنیو چارو د وزیر هغه وینا څېړو چې وایي په بلوچستان کې د پاکستان پر پوځ برید کوونکي له افغانستانه هلته ورغلي وو.
د ترهګری توپ د هغه هیواد په ډګر کې نسي پاتې کېدلی چې هغه غواړي ترهګری حمایه کړي.
طالبان وایي حکومت یې د رسنیو ازادۍ ته ژمن دی.
موږ هڅه کوو چې د رسنیو په وړاندې ټول خنډونه او مشکلات له مخې لرې کړو.
په خوست کې د اکسیجن د تولید یوه فابریکه فعاله شوه.
خلکو ضرورت لر اکسیجن ته موږ مجبور او مکلف شو چې اکسیجن پلانټ ورکو په خوست کې چې د خوست خلکو مشکلات حل شي.
او په فلیپین کې د روسیې د سفارت په ودانۍ کې د اور لګیدنې د پیښې په اړه جزئیات درکوو. په دوهمه نیمه کې تاندې څانګې او د لوبو له میدانه اونیز پروګرامونه خپرو.
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د پاکستان د کورنیو چارو وزیر ادعا کوي چې په بلوچستان کې د دې هیواد پر پوځ برید کوونکي له افغانستانه د هیواد ته ورغلي وو. شیخ رشید تور لګولی چې د دې برید کوونکو کمپونه د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې دي. خو د طالبانو حکومت دا ادعا ردوي او وایي د افغانستان خاوره د هیچا پر ضد نه کارول کیږي.
پاکستان چې خپل افغانستان کې له ترهګرۍ په ملاتړ تورنده ادعا کوي چې افغان خاورې پر ضد کاریږي. د پاکستاني حکومت د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید جونیو سره خپل نوی مرکه کې ادعا کړې چې بلوچستان کې پر پوځي اډو برید کوونکي له افغان خاورې وروختي وو. د تور لګوي چې د برید کوونکو کمپونه د افغانستان په ننګرهار، خوست، پکتیا، نورستان او کونړ ولایتونو کې دي.
افغانستان را اوړي او بیرته ځي. هغه سیم چې ما خودلی پولی ته نږدې دي دوی پاکستان کې هم وسله وال لري. حکومت دوه لوی حملې چې شوې برید کوونکي بیرته تللي.
پاکستاني حکومت وړاندې تور پورې کاوه چې د افغانستان د ملي امنیت پخوانی اداره یا NDS او د هند استخبارات یارا د هغو ډلو ملاتړ کوي چې پاکستان کې حمله کوي. خو کله چې له شیخ رشید پوښتنه وشوه چې اوس خو طالبان واکمن دي ولې د دې ډول بریدونو مخه نه نیول کیږي، د پاکستان د کورنیو چارو وزیر دې پوښتنې ته روښانه ځواب ونه وایه. خو دومره یې وویل چې طالبان له دوی سره ښې اړیکې لري او ډېره همکاري کوي. شیخ رشید له افغانستان او پاکستان ته د وسلو قاچاق هم تایید کړ او زیاته کړه پاکستاني طالبانو ته هم له ناټو پاتې شوې وسلې په لاس ورغلي. خو په افغانستان کې واکمن د طالبانو حکومت د پاکستاني چارواکو دا اداره دوي چې کنه افغان خاورې پر ضد کاریږي. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال بلال کریمی ازادي راډیو سره خبرو کې دا د پاکستان کورنۍ مسأله وبلله او زیاته کړه هیڅ ډلې ته د دې اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې د بل کوم هیواد پر ضد فعالیت وکړي.
د پاکستان هیواد کې دننه ستونزې د پاکستان خپلې ستونزې دي، ولې اسلامي امارت ژمنه کوي چې د افغانستان له خاورې څخه به د هیڅ کوم هیواد پر ضد باندې کوم ګواښ او تهدید نه متوجه کیږي.
طالبان چې دا کېږي پاکستان سره خورا ډېرې نږدې اړیکې لري، لری ښکاري چې پر پاکستاني عسکرو له افغان خاورې برید کوونکو ته اجازه ورکړي. د دې ترخواره طالبانو د واکمنۍ له پیل سره سم په افغانستان کې هغه څېرې هم نښه شوي چې د پاکستاني حکومت ضد فعالیتونه یې کول. نو دوی بلوڅ بیلتون پال عبدالرازق په کابل کې او د پاکستاني طالبانو ویان محمد خراساني په ننګرهار کې وژل شوي دي. تازه داسې راپورونه هم شته چې طالبانو پلازمینې کابل او ځینې نورو ولایتونو کې یو شمېر بلوڅ کډوال نیولي او نامعلوم لوري ته یې وړي دي. طالبان په دې اړه چوپ دي.
په راپور کې مو واورېدل چې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید ادعا کوي چې په بلوچستان کې پر پوز د خونړي برید عملان له افغانستان د هیواد ته ورغلي وو. زما همکار د پوهنتون له استاد عزت الله پیژان سره د دې موضوع په اړه مرکه کړې او لومړی یې ترې پوښتلی دي چې د پاکستان د کورنیو چارو د وزیر شیخ رشید وبخښئ د دې ادعا اساس په څه کې ده؟
هر هیواد چې ترهګري او تروریزم حمایه کوي او غواړي چې د یو بل هیواد پر ضد یې د خپلو ګټو دپاره استعمال کړي، د وخت په تیریدو سره همدغه ترهګري اور د هماغه ترهګرو د روزونکي او پالونکي هیواد لمنې ته رسیږي، چې دا وخت زما په نظر باندې همدا اوس را رسېدلی دی او پاکستان په داسې یو حالت کې ښکیل دی. که ستاسو یاد یې کلونه مخکې ولسمشر غني کله چې د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې د ټاکنو د لارې کامیاب سو، امریکا ته یو سفر درلودی، د امریکا د سولې د انسټیټیوټ په ودانۍ کې د سولې په برخه کې د وینا پر مهال وویل چې ترهګري د پینګ پانګ لوبه ده او هیڅکله د ترهګري توپ د هغه هیواد په ډګر کې نسي پاتې کېدلی چې هغه غواړي ترهګري حمایه کړي او وایروزي.
د پاکستان ځینو چارواکو ته د مخکې تور لګوه چې د افغانستان د ملي امنیت پخوانی اداره یا این ډی ایس او د هند استخبارات یا را د هغو ډلو ملاتړ کوي چې پاکستان کې په حملو کې داخلي بلل سوي. اوس خو په افغانستان کې طالبان واکمنان دي چې پاکستان یې په ملاتړ تورن دی او په طرفداري یې څرګندونې کړې دي. اوس د پاکستاني چارواکو دا ادعا څه ثابتوي؟
د پاکستاني چارواکو دا ادعا دا ثابتوي چې دوی خپل په کور دننه کې ګڼو ستونزو او مشکلات سره مخ دي او دوی نسي کولای چې د دغه مشکل پړه پر بل چا باندې د خپل کور د باندې څخه واچي. او کدا کار کوي زه فکر کوم دا دوی ځان تیر باسي. اصلي خبره دا ده چې د پاکستانی ادارې له ظلمونو، د بشري حقوقو د پایمالولو د سیستماتیک پروګرام لمخې د هغه ځای میشت ملتونه پرګنې خصوصا بلوچستان او پښتانه تنګ سوي دي او له تنګوالي څخه په جنگ راغلي دي. دوی غواړي چې خپل حقونه وسلې په زور باندې ترلاسه کړي. دا ثابتوي چې هلته د دوغو او نورو پرګنو حقونه تر پښو لاندې سوي دي او د هغوی دا مبارزه نور دې ځای ته ورسېدله چې یو بل شکل واخلي. دا د دوی کورنۍ موضوع ده. له پولو څخه بهر پر بل چا باندې پړه اچول زما په نظر باندې کومه موضوع نه سي حل کولای او نه کوم درد دوا کولای سي.
تیر میاشت هم په افغانستان کې دننه د پاکستانی طالبانو د یو غړي خالد بلتی د وژل کېدو خبر ورکړ سو چې د دې ډلې د ویان په توګه د محمد خراساني په نوم له رسنیو سره خبرې کولې. دغه سیداګانو ته په کتو څه روان دي په واقعیت کې؟
کله چې د پاکستان د امنیت سلاکار راځي او د افغانستان اداره کې ګرځي او له ټولو ډیپلوماټیکو عرفونو خلاف له چارواکو سره ګوري او حساس مهم اسناد راټولوي، نو په دغه صورت کې په داسې یو حالت کې دا معنا لري چې دوی پر طالبانو باندې مستقیمه او ژوره اغیز اوس هم لري. او که د طالبانو د پاکستانی طالبانو ټي ټي پي ویاندویان او مشران دلته پچیری یا دغه ځای څخه خپل تبلیغات کوي زه فکر کوم دا د دې خپل کمزورتیا ده.
یو موضوع لا هم ګونګه ده چې د افغانستان طالبانو لا هم د پاکستاني طالبانو یا چی چی پی په وړاندې خپل دریځ نه دی روښانه کړی. هغه هم داسې وخت چې پاکستان کې پروسوي کې پاکستاني طالبانو د ګڼو حملو مسؤلیت اخیسته دی. په دې اړه ستاسو نظر څه دی؟
زما په نظر د طالبانو ترمنځ هغه که د پاکستان وي که د بل ځایي د دوی ترمنځ یوه خواخوږي او یوه مشترکه وجه موجوده ده. فکر کوم پر همدې بنسټ باندې د شعور د مخې نه د پلان د مخې نه بلکې د دغې پټې خواخوږي د مخې دوی چوپ پاتې دي.
د پوهنتون استاد د سیاسي چارو شنونکی عزت الله پیژن و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د طالبانو حکومت وایي دوی په افغانستان کې د رسنیو ازادۍ ته ژمن دي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند احمد الله وسیق نن ازادۍ راډیو ته ویل چې د رسنیو پر وړاندې د خنډونو د لرې کولو لپاره هڅې کیږي.
موږ هڅه کوو چې د رسنیو په وړاندې ټول خنډونه او مشکلات له مخې لرې کړو او له رسنیو هم غواړو چې د رسنیو قانون ته درناوی ولري. په دې اړه خپاره شوي راپورونه او تشویشونه تر غور لاندې دي. موږ کوشش کوو چې د رسنیو د ازادۍ او پر هغوی باندې د محدودیت لګېدلو په مخ کې کوم کارونه خنډ دي د هغو په لرې کولو کې انشاءالله نهایت کوشش کوو.
پرون د بې سرحده خبریالانو ټولنې چې مرکز یې په فرانسه کې دی په یو نوی راپور کې وویل چې د زمري په 24مه د طالبانو لخوا د کابل له سقوط وروسته تر اوسه لږ تر لږه 50 تنه خبریالان د طالبانو د حکومت د استخباراتو د ادارې لخوا یا نیول شوي او یا د لنډ وخت لپاره په توقیف کې پاتې شوي دي. په عین حال کې د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون د سلواغې پر 14مه نیټه په یوه اعلامیه کې وویل چې د یوې نوې سروې له مخې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته په افغانستان کې 318 رسنیو کار بس کړی دی. د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. ترکی چارواکي له نړیوالې ټولنې غواړي چې که افغانستان ته بیړنۍ مرستې وبخې بیړنۍ بشري مرستې ونه رسوي نو د دې هیواد اوسنی کړکېچ به نړۍ هم اغیزمنه کړي. د ترکیې د سرې میاشتې مشر او د سرې میاشتې د ټولنې او د سره صلیب د نړیوال فدراسیون مرستیال نن په کابل کې په یوه خبري غونډه کې دا هم وویل چې ټاکل شوي تر نږدې ورځو پورې افغانستان ته د ترکیې لخوا د 10 میلیون ډالرو په لګښت بشري مرستې ورسیږي. جزئیات د فیروزی عزیزی پر راپور کې واوري.
د ترکیې د سرې میاشتې عمومي رئیس او د سره صلیب او سرې میاشتې ټولنې نړیوال فدراسیون مرستیال کریم کونیک کابل ته د خپل درې ورځني سفر پر مهال پر نړیوالو غږ وکړ چې افغانستان سره د خپلو بشري مرستو ته دوام او شدت ورکړي. ښاغلی کونیک چې د ترکیې د بشري مرستو د نیکی ریل ګاډي برابرولو او رسیدو مخکې د افغاني سرې میاشتې او طالبانو د دولتي ادارو د چمتووالي د څارلو لپاره کابل ته راغلی، د شنبې په ورځ د یوې خبري ناستې پر مهال خبریالانو ته وویل:
که چیرې نړیواله ټولنه په دې اړه بیړه ونه کړي نو دا ستونزې به نورو هیوادونو ته هم د کډوالۍ او نورو شکلونو باندې سرایت وکړي.
ښاغلی کونیک پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې زر تر زره دې له افغان بېوزلو، کونډو، یتیمانو او اوزګارو خلکو سره بشري مرستې وکړي. دغه ترکی چارواکي خبر ورکړ چې نږدې ورځو کې به د 10 میلیونو ډالرو په لګښت د نیکۍ د ریل ګاډي په نوم بشري مرستې افغانستان ته ورسوي. بلخوا دغه ترکی چارواکي افغانانو سره ژمنه وکړه چې له دې وروسته به هم په بېلابېلو برخو کې خپلو مرستو ته دوام ورکړي.
د دې وروسته به د ترکیې سره میاشت غیر دولتي مؤسسې په توګه افغانستان ته د بشري مرستو، زده کړو، روغتیایي خدماتو، د سرپناه برابرولو او د ژبې د سختو تیرولو لپاره خپلو مرستو ته دوام ورکړي.
دا ترکیې چارواکي داسې مهال د طالبانو تر واکمنېدو وروسته د مرستو یادونه کوي چې نړیوال بانک او امریکا د افغانستان زیرمې کنګل کړي چې له امله یې دغه هیواد له اقتصادي کړکېچ او لوږې سره مخ دی.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي راډیو د کرا پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شلکل نسوه
لتاسو سره وو او یوبا.
په خوست ولایت کې د اکسیجن د تولید یوه فابریکه فعال شوه چې په ورځ کې د اکسیجن د اتیا بالونونو د تولید ظرفیت لري. د خوست ډاکټران او روغتیایی چارواکي دا یو ښه پرمختګ بولي او وایي په اوس وخت کې چې د سږو د ناروغیو پیښې زیاتې شوي د ناروغانو لپاره د اکسیجن اړتیا هم ډېره شوې ده. په دې اړه جزئیات د ازادۍ راډیو خبریال راکوي.
په خوست کې چې پخوا د ناروغانو لپاره د اکسیجن کمی و د روغتیایي کارکوونکو او ډاکترانو په وینا چې د دې اکسیجن پلانټ په فعالېدو سره به یې اړتیا تر ډېره پوره شي. دوی وایي دا اکسیجن پلانټ په یوه ورځ کې د اتیا بالونو د تولید ظرفیت لري او په دې سره به د اکسیجن د بالونو په بیو کې هم کموالی راشي. په خوست کې ظاهر امبولانس چې یاد اکسیجن پلانټ فعال کړی مسؤول نظر محمد ازادۍ راډیو ته وویل دا کار دلته د ناروغ لرونکو او ناروغانو د اړتیاو د حلولو په موخه کړی دی.
اوس مو دغه پلانټ چې دی د خوست میشتو لپاره د چین هیواد نه را انتقال کړه چې دلته د اکسیجن اشد ضرورت و. دا چې څو وخت مخکې کورونا شدیده تیره شوه نو خلکو ضرورت لره اکسیجن ته نو موږ مجبور او مکلف شو چې اکسیجن پلانټ ولګو په خوست کې چې د خوست خلکو مشکلات حل شي.
د خوست د اکسیجن پلانټ کارکوونکی ډاکټر محمد رحیم وایي
تقریبا په دانه 14 میلیون افغانۍ تعاملي لګښت شوی دی، پوښتنې لګښت شوی دی او موږ کوشش کوو چې همدغه څنګه نور ولایتونو ته هم پراخ کړو.
د خوست روغتیایی مسؤلین وایي چې دا اکسیجن پلانټ په عادي وختونو کې د دې ځای او یا سره اړتیاوي پوره کولای شي.
وړاندې په خبرونه کې په ګرمسیر ولایتونو کې د نجونو لپاره د دولتي پوهنتونونو د پایل په اړه غبرګونونه
دا د نړیوالو غوښتنه وړل مخکې غنښ د نړیوالو غوښتنه اوسېږي دا د افغان ولس غوښتنه ده.
اورېدو ته را سره اوسئ. قدر من اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې بیا هم کورنیو مسایلو ته راګرځو خو اوس څو نړیوال مسایل. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د هغه چینایي سیال شي جین پینګ له لویدیځو هیوادونو غوښتنه کړې چې د سړې جګړې د مهال تکتیکونه بند کړي. جزئیات په دې راپور کې.
د چین ولسمشر شی جین پینګ او د هغه روسی سیال ولادیمیر پوتین پرون جمعه د چین په پلازمینه پیکینګ کې د اولمپیک د ژمنیو لوبو د پرانیستي مراسمو تر پیل مخکې سره وکتل. د دوی تر کتنې وروسته په ګډه اعلامیه کې د دواړو دولتونو ترمنځ د نامحدودې دوستۍ یادونه شوې چې د دوی په وینا د همکاري په برخه کې کوم ممانعت نشته. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې روسیې په وروستیو کې د اوکراین پولې ته څیرمه خپل شاوخوا 30,000 پوځیان ځای پر ځای کړي او له اروپا څخه د امنیتي ضمانتونو غوښتنه کړې ده. روسیې په عین حال کې غوښتنه کړې چې اوکراین ته دې هیڅکله د ناټو په پوځي تړون کې د شمولیت چانس نه ورکول کېږي. ګڼو غربي چارواکو ویلي چې روسیه غواړي د اوکراین په وړاندې پوځي اقدام ته ځان چمتو کړي خو مسکو دا تور رد کړی دی. په داسې حال کې چې د اوکراین پر سر د کړکېچ کمیدو نښه نه لیدل کېږي. بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن او د جرمنی صدر اعظم اولاف شولز پرون په ټلیفوني تماس کې موافقه وکړه چې غربي متحدان باید روسیې ته پر اوکراین د نور يرغل د عواقبو په اړه یو څرګند او ثابت پیغام ورکړي. د بریتانیا او جرمنی صدر اعظمونو دغه راز له مسکو سره د ډیالوګ پر اهمیت هم چنګار وکړ او ویل چې دوی به د اوسنی کړکېچ د ختمېدو لپاره له ټولو ډیپلوماتیکو چینلونو کار واخلي. په همدې حال کې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن هم پرون د اوکراین د بهرنیو چارو له وزیر د میترو کولیبا سره د اوکراین پولې ته څیرمه د روسیې د پوځي تحکیماتو په باب په ټلیفوني تماس کې بحث وکړ.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. د فلیپین د اور وژنې اداره وایي هڅه کوي د روسیې د سفارت په ودانۍ کې د تیر ماښام د اور لګیدنې علت معلوم کړي. په مانیلا کې د سفارت دغه اور پیښې ډیر مالی زیانونه اړولي دي خو د سر زیان یې نه دی اړولی.
د روسیې او فلیپین چارواکي وایي د فلیپین په پلازمینه مانیلا کې د روسیې د سفارت په ودانۍ کې لوی اور لګیدلی دی. چارواکي وایي دغه پیښه چې ځاني زیان نه دی اړولی د دې سبب سو چې د سفارت کارکونکي او د هغوی د کورونې غړي وایستل سي. د فلیپین د اور وژنې ادارې اعلان وکړ چې د دې څو ساعته اور لګیدنې د علت په اړه څېړنې پیل سوي دي. د فلیپین چارواکي وایي اور پرون ماښام د سفارت د ودانۍ په دویم پوړ کې ولګید چې سخت مالی زیانونه یې واړول. په همدې حال کې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي د سفارت ټول کارکونکي په خوندي ډول ایستل سوي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت نن شنبه په ویلامیه کې وویل په پیښه کې څوک ټپي یا مړ سوی نه دی او ټول هغه کارکونکي چې د اور لګیدنې پر مهال په سفارت کې وو ایستل سوي دي. په ویلامیه کې د اور لګیدنې د علت په باب څه نه دي ویل سوي.
راپورونه وایي د اور وژنې تر لاسو ډیرو موټرو د روسیې د سفارت په ودانۍ کې د لګیدلې اور په مړه کولو کې مرسته کړې ده. په فلیپین کې د روسیې سفارت په یوه مجلله سیمه کې پروت دی چې امنیتي تدابیر یې شدید دي. په دې ساحه کې د روسیې ترڅنګ د ځینو نورو هیوادونو سفارتونه او ډیپلوماتیک مرکزونه هم شته.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
اجملاندې مو د خبرونې د برخې ته مو هرکلی کوم. د هیواد په تودو یا ګرم سیرو ولایتونو کې د چهارشنبه په ورځ په دولتي پانتونونو کې درسي بهیر بیا پیل شو. د هیواد دولتي پانتونونه د زمري په 14مه نیټه پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ دوه راهیسې بند وو. د دولتي پانتونونو بیا فعالېدل مخصوصا د نجونو محصلانو لپاره ښه زیری و. د طالبانو د واکمنۍ له پیل سره سم نجونې او ښځې د زده کړو، کار او په نورو برخو کې له یو لړ محدودیتونو سره مخ شوې. د افغانستان د پخوانۍ ولسي جرګې غړي شینکۍ کلوخیل له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د طالبانو د حکومت د دې پرېکړې د هرکلي ترڅنګ هیله ښیي چې دا به پر افغان میرمنو د لګیدلو محدودیتونو د پای ته رسیدو پیلامه وي.
د زما لپاره یو ډېر بې سارې زیری و، ځکه چې زمونږ شدید نارضایتي یا خفګان یا مخالفت په همدې کې و چې ولې جونه باید د لوړو زده کړو فرصتونو څخه محروم پاتې شي. دا دوی بشري حق دی او دوی ته باید اجازه ورکړی شي. خو په هره بهانه چې دا موضوع ماتر شوی، اوس دا په ګرمسیرو کې شروع شوی، انشاءالله په سرسیرو کې به هم یو دوه میاشتې وروسته شروع شي. او زه فکر کوم چې دا یو ډېر مهم یا ستر اقدام و چې طالبانو په ډېر ښه وخت کې واخیست، خصوصا وروسته دوی چې د اوسلو کانفرانس کې ګډون وکړ او له بینالمللي ټولنې هم خپلې اندېښنې او غوښتنې سره شریکه کړې او همدارنګه افغان ولسم.
میرمن کاروخیل، تاسو د نړیوالو سره د ارتباط او اړیکو یادونه وکړه د طالبانو، فکر کوي چې دا د نړیوالو د خوشحالولو لپاره یو اقدام و او که همدا کار به دوام وکړي؟
په هر صورت دا د نړیوالو غوښتنه وارد مخکې غنه چې د نړیوالو غوښتنه اوسي دا د افغان ولس غوښتنه ده، دا د معترض نجونو غوښتنه ده، د افغان میرمنو غوښتنه ده، د ټول هغه د بشر د حقونو فعالینو غوښتنه ده، د کورنۍ غوښتنه وه. زما په اند باندې د افغان ولس غوښتنو ته مثبت ځواب ورکوه. نړیوال خو هم د افغان ولس غوښتنو په اساس باندې غوښتنه کوي. کله چې دوی په اوسلو کې ګډون وکړ، زه فکر کوم چې باید داسې حساب وکړو چې د افغان ولس د غوښتنو ته غوږ نیولی دی او مثبت ځواب ورکړه، او دا لړۍ باید شروع کړي. نو په همدې رقم یو حکومتداري هم دا رقم کېږي او دا باید دوام پیدا کړي.
دوام پیدا کی په دې معنی چې فکر کوي طالبان به په نږدې راتلونکو کې د لیسو انجونو ته د زده کړې اجازه ورکړي او ورپسې به په دولتي ادارو کې هم ښځو ته د کار اجازه ورکړي؟
د لیسو یا د متوسطه مکاتبو خلاصون دوی خو اعلان کړی، خو ټول ورته په شک ګوري چې کېدای شي بیا هم پسلی کې یو بهانه اوسېږي. اما داسې معلومیږي کله چې دوی پوهنتونونو ته اجازه ورکړه او نجونې په پوهنتونو کې هم وکړای شو چې ولاړې سي، په دې معنا سي انشاءالله په پسلی کې به ټول هغه مکاتب یا هغه لیسې چې بندې دي هغه به د نجونو په مخ باندې به پرانستل کېږي. امیدوارم چې په دې تعهد باندې دوی پوره محکمه پاتې شي او هیڅ بهانه دوباره مانع د دې نه شي چې د ښوونځي ته ولاړ شي. امیدوارم چې د سراسر د افغانستان خصوصا هغه پښتني مناطقو کې چې دوی په هره بهانه چې بندې کړې وه هغه ښوونځي دوباره خلاص شي.
او په دولتي ادارو کې د کار د ښځو د کار محدودیت به فکر کوي چې ژر رفع شي او که به وخت وغواړي؟
خب ادی خو په هر ډول شروع کې مې څنګه څنګه دې به طرف کړی موږ دې ته معاشه د کوشات لیګو زموږ په نظر باندې افغان مېرمن خیرات نه غواړي. افغان مېرمن غواړي چې خپل انرژي مصرف کړي او د خپل انرژي په مقابل کې یو مزد لاسته راوړي، او همدارنګه د افغانستان په پیشرفت په طریقې کې خپل ونډه ولوبوي او د لاد پرمختګ زمينه او سبا برابر شي. نو باید په دې باندې پوه شي چې دا د مېرمنو حق دی او نه تنها چې حق دی بلکې مجبوریت هم دی. منګه په څلور لسیز جنگ کې ډیر نارینه د لاس ورکړې زیاتې کورنۍ دي چې هغه کې نارینه سرپرست نشته دی او د کورنۍ سرپرستان مېرمنې پاتې شوي. نو باید طالبان دغه ټول حساسیت د موضوع درکې او په دې باندې پوه شي چې د مسؤلیت دی چې دغه زمینه برابره کړي او کار مېرمنو ته وسپاري، هغوی باید اعتماد وکړي او د لا پرمختګ زمینه هم باید برابره شي. او دا په اسلام اسلام کې منګه تاسو لوستي دي چې حتی د حضرت عمر په وخت کې و مېرمنه شاروال د خارو په وخت چې د حضرت عمر په وخت کې یو مېرمنه کولی شي چې ښارواله پاتې په اوسني نظام کې هم کولی شي چې رئیس اوسېږي، هم وزیر اوسېږي، هم وینه اوسېږي. نو امیدواره ما چې دوی هغه خپل ژمنتیا سې کړې ده چې موږ کار چانه نه ده اخیستی او کوشات لیږو، بهتر به همدا وي چې دفاتر ته یې وغواړي او یو سالمه محیط ورته برابر کړي چې هغوی کار مخته بوځي. امیدوارم چې زر تر زره اقدام وکړي.
مننه. او یو ورستی پښتنه میرمن کروخیل چې دا باید د نړۍ په کچه یا په نړیواله ډیپلوماتیکه صحنه کې د طالبانو د رسمیت پیژندنې له هیلې سره مرسته وکړي.
هر څومره چې طالبان خپل کړنو کې بدلون راوړي، خپل پالیسیانې بدلې کړي، د افغان ولس رضایت او حمایت ترلاسه کړي، خود په خوده بهرنیان هم هغوی سره مرسته کوي، ځکه چې اوس کوم هغه څونځه چې د نړیواله او طالبان سره موجوده ده، ځکه چې هر مملکت د خپلو د خلکو د فشار لاندې ده چې ته څنګه کولی شي مملکت سره کومک وکړي یا په رسمیت وپېژني. حال داسې هلته نیمایي نفوس چې مېرمنې دي له خپلو ټول انساني حقونو څخه محروم دي. زه فکر کوم چې هر مثبت اقدام چې طالبان وکړي اول خو د افغان ولس رضایت ترلاسه کوي، حمایت، او دا خود به خود باعث کېږي چې نړیوال هم دوی سره مرسته وکړي. نو زه فکر کوم چې دا یو مثبت اقدام دی. امیدوارم چې دا سلسله دوام پیدا کړي. دا صرف د لپاره نه چې باندې نړیواله په رسمیت پیژندل، د لپاره چې باید افغان ولس د حق ته او افغان ولس رضایت
د افغانستان د پخوانی ولسی جرګې له غړي او د ښځو د حقونو له فعالې شینکی کړوخیل سره مو مرکه اوریده.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیې وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې، مال مې، ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر له دې ازادي راډیو نه زده کړې دي، ځان حقوق دي، بل حقوق دي، ګاونډي
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورته چغلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه. اوس هم ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
دغه مرستې چې خلک وایي چې موږ ته نه دي رارسېدلي او یا د خلکو شخصي جبو ته رسېدلي دي ورلوېدلي دي، دغه داسې چلته مستحق خلک لس کسانی خو په لس کسانو کې دی اوس نوم نشته سوی. نو دا نه کسان ټول مستحق دي، خدا ټول پاتې سي، خدا غو ته ورسیږي په سلو کسانو کې لس تر سيږي نیو ته نه رسیږي. نو هغه نیو کسان هم مستحق دي، خو هغه پاتې برداسي. او بل دغه چې وایي چې د اسلامي امارت کې د پاکستان خلک کار کوي، یا زموږ ټانګان پاکستان ته ځي، یا زموږ تیاری پاکستان ته ځي، یا بل دولت ته ځي، دا خلک درواغ وایي. دغه تبلیغات او دا درواغ هم جیدین پستوي، دا بالکل درواغ دي. د یوې وسپنې اثبات څوک نشي کولای، او د یو اچا د یو پر اثبات په ټول افغانستان کې څوک نشي کولای. دوی دې په سبب تورسي بار دي. بیا وایي السلام علیکم.
السلام علیکم، څنګه شاس په خیر است؟ نزادي د خبرونو خبر لاندې د شلدمې کلیزې مبارکي وایم. زه تقریبا د لس کاله کېږي چې ازادي راډیو اورم، ډېر مینه ورسره دم، ډېره ښایسته راډیو ده. بیا هم ټول ته د شلدمې کلیزې مبارکي وایم.
سلامونه نیکې هیلې احترامات، مې من ایمل خان شینوار یم د اچین ولسوالۍ څخه. په لومړي سر کې د ازادۍ راډیو د شلمې کلیزې مناسبت باندې د ازادۍ راډیو د مشرتابه او کارکوونکو ته مبارکي وایم. واقعیت چې ازادۍ راډیو په رښتینې ډول باندې د خپل د مظلوم ولس غږ تر چارواکو پورې رسولی دی، ډېر زیاتې هلې ځلې د خپل ولس لپاره کړي دي او هغوی غږ یې د مسؤولو چارواکو پورې رسولی دی. نو واقعیت موږ ډېر خوشحاله یو د ازادۍ راډیو د خپرونو نه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، شایس په خیر است؟ خیرت ازادۍ راډیو قدمو نو ورنو کوټور شایس. دغه میلما سي داستا سي خبرې دغه کې داستا سره لیکل کېده. دغه سمیدا خوښ ته زموږ مکتبونه خو د شاجوی په ولسوالۍ کې موږ مکتبونه بیخي سره دی صورت ایت دغه امکان نسته، نه له معلم ولا قدی غم یو سره، نه ولا قدی بل غم سره. پکته د تنخوا شپې چې رنځې سي هلکان ور وغواړي وایي که نه مان درکوو هغه درکوو دا درکوو چې هغه شپې تېرې شي بالا نه لک وي چې ولاړ شي هلته په مکتب کې یا بانډارونه یا ګپ وي یا جنجالونه یا جنګونه سر کوي د هلکانو تر دغو نو دغه ښه ده زموږ کور ناست
زموږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. تاسو هم که د خپلې سیمې په اړه څه داسې لرئ چې له نورو سره یې شریکول غواړئ، زموږ د واټساپ شمیرې او یا هم زموږ د سټوډیو شمیرو ته زنګ ووهئ او خپل پیغامونه مو راته ثبت کړئ.
د ازادۍ راډیو خپرونې اورئ. د مازدیګر 4:30 دي. قدرمن اوریدونکو، د دې خپرونې په دوهمه نیمه کې د ازادۍ راډیو 19 پروګرامونه خپرو. لومړی د لوبو له میدانه او ورپسې تاندې څانګې د ازادۍ راډیو 19 پروګرامونه په څو شېبو کې خپرېږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ د دې ساعت د خبرونو لنډیز ته. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید وایي هغه تروریستي ډلې چې په پاکستان کې په دې وروستیو څو ورځو کې خونړۍ حملې وکړې له افغانستانه دې هیواد ته ننوتې دي. د طالبانو حکومت دا ادعا رد کړې. طالبان وایي حکومت یې د رسنیو ازادۍ ته ژمن دی، خو له رسنیو هم غواړي چې ملي او اسلامي ارزښتونه په پام کې ونیسي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند احمد الله وسیق ازادۍ راډیو ته وویل دوی هڅه کوي چې د رسنیو پر وړاندې پرته ټول خنډونه له منځه یوسي. د طالبانو حکومت وایي د هیواد د اثارو د تبادلې په بازارونو کې د افغانۍ بیه د بهرنیو اثارو پر وړاندې لوړه شوې. د افغانستان بانک پر خپل رسمي فیسبوک پاڼه لیکلي چې نن شنبه د افغانستان په بازارونو کې یو امریکایي ډالر د 88 افغانۍ او 22 پولو په بدل کې پلورل کیږي. متحدو ایالاتونو د ملګرو ملتونو له امنیت شورا غوښتي دي چې د شمالي کوریا د توغندیو د نوې ازموینې پر ضد لاس په کار شي. شمالي کوریا 13 اونۍ یک شنبه د منځني واټن ویشتونکی داسې بالستیک توغندی وازمې چې واشنگټن وایي د امریکا تر خاورې پورې رسیدلی شي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او چینایي سیال یې شی جین پینګ پر لویدیز غږ کړی چې د سړې جګړې د مهال تکتیکونه بند کړي. دوی د خپلو اړیکو د پراختیا خبر داسې مهال ورکوي چې د اوکراین پر سر د مسکو او لویدیز ترمنځ کړکیچ زیات شوی دی.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، زما همایون هیواد سلامونه ومنئ. په دې هیله چې ژوند به مو ښه تیریږي، د تاندې څانګې یوې بلې خپرونې اورېدو ته مو رابولم. ډېر داسې ځوانان به مو لیدلی وي چې وایي درسې نه زده کېږي. نن په همدې موضوع خبرې کوو، عوامل یې راسپړو او په حل لارو یې بحث کوو.
چا زده نه وي خو هغوی ته نه وایست تاسو څنګه زده ده کنه.
دوی چې خپله مونه لیدل چې زما درس نه زده کېږي، درسې څنګه زده شي؟
چې په ذهن کې راځي باید د استاد نه پوښتنه وشي.
داسې ځوانان ډېر دي چې وایي درسې نه زده کېږي، او که هر څومره استاد ته په ټولګي کې کښېني یا په کور کې کتابونه ولولي، بیا یې هم په ذهن کې څه نه کښېني او په یو غوږ اورېدلې خبرې یې له بل غوږه وځي. ځینې ځوانان حتی په دې باوري شوي دي چې دوی څه نه شي زده کولی، نو ضرور نه بولي چې په درس ویلو خواري وکړي. دا ډول ځوانان ښوونځی او پوهنتون هم ډېر کله په همدې خاطر پرېږدي، او د کورنۍ غړي یې هم ځکه څه نه ورته وایي چې فکر کوي اولادونه یې څه نه شي زده کولی. په کابل کې د یوې دولتي لیسې زده کوونکی چې موږ یې د ولي په مستعار نوم یادوو وایي درس یې نه زده کېږي، او په دې خاطر یې په ښوونځي کې استادان وهي.
استادان دې درته درس تشریح کړي کرا کښېنې هلته درس هم زده نه وي لرګی باندې وهل کې موږ هم درس نه زده کېږي. درس هم نه راکوي مکتب کښې چې موږ مطالعه روایت نوٹ وایي چا زده نه وي خو هغوی ته نه وایي تا څنګه زده ده کنه چې زده دې هم نه وي وهي دې کور کښې خو وایي درس وایي او مکتب کښې چې زه بیا هلته وهل کوي بیا
هغه زده کوونکي او محصلان چې درس نه وایي معمولا په افغاني ټولنه کې توهینېږي او دا کار سبب کیږي چې دا ډول ځوانان نور هم له درسونو لرې شي. د یو خصوصي پوهنتون محصل عبدالمتین د خپلو ټولګیوالو کیسه راته کوي.
خپل هم سنفیان زموږ د دې سم کې درس نه زده کوي، استادان ورته بد نومونه هم سنفیان زموږ ښخان پوهېږي، د تختې مخته راوړي ورته تنبل او ته درس نه زده کوي ول نه زده کوي، کورس لاړ سیم کور کې پوښتنه کوي پلانکې زده کوي ټول درس نه زده کولای. مثلاً ښخان پوهې وایي وروسته دې خبر سره دی کله چې استاد وایي او استاد خبر ورته کوي، استاد نسد تک دې تاثیر نه کوي.
د کابل پوهنتون محصل ثناء الله احمدي وایي ډېر ځوانان په ټولګي کې په درس تمرکز نه کوي او ذهنونه یې له نورو مسایلو سره مصروف وي، همدا وجه ده چې دوی د استاد په درس نه پوهیږي او نه زده کوي.
ډېر شاګردان داسې وي چې درسو ته متوجه نه وي، استاد درسونه وایي او دوی توجه چې وي بل خوا وي، څوک ګیمونه وایي څوک هغه کوي، او څوک چې مخته کېني استاد درس ته صحیح په فکري مجهز وي درسو ته چې صحیح فکر او غوږ نیولی وي هغه نمرې د نورو شاګردانو سره ډېر فرق لري. سم کې چې کله استاد راغلو نو هر سړی باید درس هغه کوم موضوع چې وي هغه باندې فکر وکړي، هر ځای کې چې بس هغه وي فیسبوک استعمالوي. نو دا خبره ښه ده چې د سوشل میډیا نه مونږ کله چې درس وایو په هغه وخت کې ځان لرې وساتو.
لیکوال ډاکټر احسان الله درمل وایي په درسي بهیر کې د نورو کارونو مهم کېدل سبب کیږي چې له زده کړو سره د ځوانانو فاصله ډېره شي.
مثلا د سوشل میډیا کې ډېر زیات پاتې کېدل او ډېر چټونه کول یا د استاد درسونو ته توجه نه کول او یا ورځني درسونه نه تعقیبول کورنۍ دندې نه کول او یا د ټول د امتحان پای ته پرېښودل ټول وختونه په میلو په تفریحي کارونو تېرول د ټول هغه څه دي چې د درس پروسه قطع کوي او د خنډو ځنډ سره مخامخ کوي. دغسې محصلین زیاتره بیا د دوی درسونه د کال اخیر ته پاتې شوي وي، د سمستر پای ته پاتې شوي او د دوی د ناکامۍ سبب کېږي، ځکه چې د ټول سمستر درسونه په یوه اونۍ کې یا په دوو ورځو کې درو ورځو کې نه زده کېږي.
ډاکټر درمل وایي که ځوانان غواړي درس زده کړي لومړی دې دا خبره له ذهنه وباسي چې دوی درس نشي زده کولای.
دا خپل ډیره لویه سایکولوژیک تیروتنه نشي څوک وایي چې زه دا کار نشم کولای. دوی چې خپل منلې دي چې زما درس نه زده کیږي درس څنګه زده شي، د دې ماسینو لپاره لومړی قدم دی چې دوی دا خبره هېره کړي چې درس نه زده کیږي. دوی دی وایي چې موږ درس زده کولای شو، حتی سخترین مزامین هم زده کولای شي. اول که دغه سایکولوژیک یا رواني مانیا چې دوی خپل ځان ته ایجاد کړي، دغه دیوال چې دوی او د درس ترمنځ دوی خپل جوړ کړي دغه ونړوي، دوی به د درس او د تحصیل بخت ور ووړي.
د ښوونیزو مرکزونو د کتابونو او چپټرونو کټ مټ یادول هم سبب شوی چې لزده کوونکو او محصلانو څخه لار ورکه کړي. خو لیکوال او ژباړن شفیق میرزای وایي ځوانان دې د کټ مټ یادولو پر ځای هڅه وکړي چې د درس مهمې برخې ولیکي او مفهوم دې زده کړي.
موږ که مطالعه کوو د مطالعې سره خپل فکر کړو، لکه یو انسان چې کله مطالعه کوي د هغه موضوع په اړه کېدای شي مخکېنی معلومات هم ولري یا څو کتابونه ولولي، نو همدغه د څو کتابونو په یوه موضوع کې معلومات کولی شي په خپل مغز کې دا تحلیل کړي، په خپل فکر کې او خپل فکر ورسره ګډ کړي یو نوی شی ځینې هغه کړي. او دغه مطالعه چې د دا ډول مطالعه د کارونې وړ ده. زه خپل کتابونه کوم یو ذوقي کتابونه چې اضافي معلومات وي، هغه چې کله لولم مهم شیان په نښه کوم، یا مثلا سره هایلایټر وي یا مثلا پنسل په هغه نښه کوم مهمې نقطې را وباسم هلته یادش کوم. او اکثره وخت زما خپل عادت دا دی چې زه کله یو کتاب ولولم یو برخه ولولم له هغې نه ټول مفهوم اکثره وخت ذهن کې نه پاتې کیږي، نو بیا مجبوره کېږم هغه خپل نور ته چې مراجعه وکړم بیا بېرته ما ذهن ته راځي تداعي کېږي او دا د دې سبب کېږي چې تر ډېره ما په حافظه کې پاتې شي. نو ما طریقه هم همدغه ده، کله چې مطالعه کوم شرط نوټونه ځنې اخلم او هماغه بېرته بیا تکراروم یا یوه ورځ وروسته یا څو ساعتونه وروسته یا دوې ورځې وروسته.
د پوهنتون استاد ضیاءالحق شمس وایي ځوانان دې هڅه وکړي چې په ټولګي کې ټول تمرکز په درس وکړي او له ټولګي بهر که دوی مطالعه کوي باید داسې چاپېریال ځان ته جوړ کړي چې له دوی سره د درس په زده کېدو کې مرسته وکړي.
د مطالعې او لوست پوهنې رواني بحثونه دا وایي چې کله تاسو کتاب را اخلئ د کتاب سره مو شل کار مخکې باید کړي وي، لږ تر لږه شل کارونه. هغه هم دا دي چې مثلا تاسو جزئي جزئي راوړئ، ټلیفون باید خپل غلی کړئ، تلویزیون باید غلی کړئ، آرام ځای ته باید ورشئ، رڼا باید موزونه وي، خولم باید وچه نسي هېڅکله، قلم باید له ځان سره ولرئ، سوال ولرئ، مسئله ولرئ له ځان سره. مخکې مخکې سوال ونه لرئ تاسو زده کړه نشئ کولای. ډېر خواړه ډېر مشکل پیدا کوي تر کمه خوړو. معمولا څوک چې ډېر موړ وي هغه تمرکز نشي کولای تر دې چې ډېر وږی وي، ولې معتدل انسان ډېر تمرکز کولی شي. اوبه همیشه وخت لپاره ضروري دي، دا تمرکز لپاره ډېر کمک کوي.
د مخکخو او بریالي ځوانانو د ژوند له کیسو خبر شئ او له تجربو یې استفاده وکړئ. د تاندې څنګه خبرونه واوري.
هر څوک چې بدلون را شروع کړي د خپل کړي جره شروع کړي.
ما به هنر کې مدد ته دومره ارزښت نه ورکړم، ما معنا ته پکې ارزښت ورکړم.
د خبرونه
خپرونه د هر شنبه په ورځ د 4 بجو او د یک شنبه ورځې د سهار د 8 بجو په خپرونه کې خپریږي.
دا چې ولې ځینې زده کوونکي او محصلان درس نشي زده کولی او دوی باید د درس د زده کولو لپاره څه وکړي، په همدې اړه مو د پوهنتون له استاد خوشاله سیفی سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. آصفی صاحب، ځینې زده کوونکي او محصلان وایي چې د دوی درس نه زده کیږي، ستاسو په نظر د دې عوامل څه دي؟ ولې یو زده کوونکی یا محصل درس نشي زده کولی؟
دغه موضوع په نامه د اختلال یادیږي چې موږ نشو کولی ښه زده کړه وکړو، او دا څو عوامل لري، بیلابیل عوامل لري. یو عامل خو جینیکتیکي دی، چې زموږ د مور او پلار څخه موږ په ارث وړی دی، هغه مور او پلار چې سن یې ډېر زیات دی یا په لوړ سن کې دوی ودونه کړي دي، بیا اولادونه دنیا سره غلی دی، دا تاثیر پی کوي چې دوی کولای نشي ښه درس ووایي. بله مسله دا ده چې هغه کاري فشارونه او هغه کاري مصروفیتونه یا هغه ورځني ټولنیز کارونه چې محصلین کوي سبب دی دوی کېږي چې یو شاګرد یا محصل یا زده کوونکی په ښه سمه توګه ونشي کولای چې خپل درسو ته رسیدګي وکړي. بله دغه زموږ تګلاره، زموږ دغه طریقه هم غلطه ده، او دغه د صنف فضا هم کله ناکله تغیز کوي منفي. یو استاد باید د دې ترڅنګ چې فی پوها ولری باید وکولای شي خپل محصلین زده کوونکو ته زده کړه ورکړي. افهام او تفهیم ډیر مهم دی. کله ناکله تنها د ماستری او د ډاکټرا درلودل دی اوس استاد لپاره کافی نه دی. هغه تکړه استاد، هغه بریالی استاد دی چې وکولای شي محصل او شاګرد پوه کړي، او دی باندې هم باید سوچ وکړي. او بل عمده ستونزه دا ده چې ځینې متنونه ډیر درانه دي او ډیر سنگین دي، او د هغه عزم خصوصا د بهرنیو کتابونو نه، یا په بهرنیو کتابونو کې ځینې موارد دي چې ځینې اصطلاحات دي چې محصل یا شاګرد ځان ته ډیر ساده کړی. او بل مسله هم دا ده چې استاد د کله چې لیکچر ورکوي په صنف کې باید محصل د دینه ډډه ونه کړي چې نوٹ واخلي. استاد چې لیکچر ورکوي محصل باید نوٹ واخلي، هغه مهم اړین موضوعات باید نوٹ شي. او بل مسله باید دې ته راجی شي چې محصل هیڅ وخت د دینه شرم نه کړي، او استاد څخه پوښتنه وکړه چې په ذهن کې راځي باید استاد نه پوښتنه وشي. استاد باید اجازه ورکړي محصل ته چې پوښتنه مطرح شي، افهام او تفهیم وشي. بل گروپی مسئله، ځینې کسان عادت لري، ځینې مسلین چې په د نورو په ډله کې یا په یو جمع کې یا په یو ډله کې درس خز دکېږي، مثلا د دوو نفر ترمنځ، د دریو نفر ترمنځ، د پنځو نفر ترمنځ د یو بل نه پوښتنې کا، تبادل افکار منځ ته راځي، دا ډېر ګټور تمامېدای شي. ځینې کسان په یوازې توګه عادت لري چې ځي اتاق ته، نور څوک ځان ته نه پرېږدي، یا په ټیټ آواز باندې یا په جګ آواز باندې درس وایي، هغه خز دکېږي. نو دا عادت پورې هم تړاو لري. اما په گروپی پانا باندې ښه ګټور کړی دا چې د ازما وړاندیز هم دی.
مننه. زده کوونکي او محصلان د درس ویلو لپاره مختلف وختونه ټاکي، ستاسو په نظر تر ټولو ښه وخت کوم دی چې دوی پکې کولای شي درس په سم ډول زده کړي؟
سهار وختي ښه وخت دی، ځکه دا ثابته شوې تجربه ثابته کړې چې چیرې سهار وختي مونږ درس وایو، سبق وایو، زموږ ذهن آرام دی، مونږ شپه وساته کافي خوب کړی دی او خسته نه یو. او بیا چې هر وخت چې زموږ ذهن خسته نه وي، په هر ساعت کې چې زموږ ذهن خسته نه وي، که هغه سهار وي که بیګا وي، باید وقت یا زمان مشخص دیتن کو، شاید که چیر وقت زمان مشخص کو، شاید زده کوونکه یا محصل علاقمندی یا لیوالتیا د مطالعه سره محدود کری یا کم کری، او فرد د دو احساس وکړي چې زب ازادی نه لرم یا خپلواکی نه لرم چې انتخاب کړم چې تو وخت باید درس وایم. حتما ضروری نه ده چې تاسو سهار وختي درس وایې، خپل عادت ته مو وګورئ. هر وخت مو چې زین آرام وو، هر وخت مو چې خسته نه وایې، زله نه وایې، کولای شي درس وایې. ولی سهار وختي تجربه ثابته کړې چې سهار وختي تاسو درس وایې، یو ګلاس چای وڅکئ، یو ګلاس اوبه وڅکئ، یو ګلاس شیدې وڅکئ، خپل ذهن مو آرامه کړئ، کافي خوب وکئ، بیا کولای شئ چې ښه درس وایې سهار وختي. او ټول هم انشتاین نه دي، او دا هم زه وایم چې ټول د انشتاین نه هم کم نه دي، اما درسونه مو کم کړئ. ټول هڅه مه کوئ چې په یو ورځ مثلا یو کتاب خلاص کړئ یا دوه کتاب خلاص کړئ، کم کم درسونه وایې، هغه مهم موارد یاداش کړئ، ویلي کې دي ځان سره، هغه بیا خلاص کړئ، بیا تاسو کولای شئ چې هغه په ذهن کې اکرې او د غوسه هر ورځ تمرین کوي تل مو هڅه دا وي چې حفظ ما کوي موضوعات له یاد ما کوي موضوعات بلکې د غوسه تمرین وکړي او کولای شي چې تاسو دغه تګلارې مخته بوزئ او بیا ګټورې تمام شي.
درنو اوریدونکو د تاندې څنګه د خبرونه هم په همدې ځای پې ترسیږي تر بیا خو وخت ولري.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
سلامونه درنو اوریدونکو ستړي مشي د لوبو له میدانه په یو بل ونی خبرونه کې مو هرکلی کوم په دې هیله چې روغ او جوړ به اوسئ. د 19 کلونو کوم رضوانانو په نړیوال جام کې د افغان لوبډلې سفر سلورم مقام خپل کړ. کڅوم په دې سیالیو کې افغان ځوانان تر نیمه پایلو به ورسېدل خو په نیمه پایلو به کې له انګلینډ لوبډلې ماتې وخوړه او پایلو به ته رسېدو هیلې پوره نه شوې. په دې اړه به د خپرونې په اوږدو کې د 19 کلونو د کوم رضوانانو لوبډلې د مشر روزونکي رئیس خان احمدزي مرکه واوري. د چین په پلازمینه پیکینګ کې د 2022 کال د ژمنی اولمپیک مراسم پایل شول. چین غواړي چې په دې ډول له کورونا وبا له خپرېدو او په چین کې د بشري حقونو له سرغړونو پام په بل شي. د امریکا متحده ایالاتونه، برتانیا، کاناډا، جرمني، استرالیا او شمیر نورو هیوادونو دا لوبې تحریم کړي او وایي چې په چین کې په بېساري ډول بشري حقونه تر پښو لاندې شوي. په ځانګړي ډول په شینجین ولایت کې د وغورانو او د دوی په څیر د نورو لږکیو مسلمانانو. د پرانیستې د پیل په مراسمو کې د چین ولسمشر شی جین پینګ د نږدې شلو هیوادونو د مشرانو کوربه و. په دوی کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم شامل دی چې هیواد یې ډیپلوماتیک بایکاټ او د سپورت سیاسي کېدل غندلی دي. د کرکټ نړیوال شورا د زیمبابوي د کرکټ د ملي لوبډلې پخوانی کپتان برندن ټیلر د رشوت اخیستو او ممنوع درملو د کارولو په تور درې نیم کاله د کرکټ د ټولو لوبو کولو څخه منع کړی دی. آی سی سی په یوې اعلامیه کې ویلي چې ښاغلی ټیلر په هغه څلور واړه لګیدلي تورونه منلي دي. د کرکټ د نړیوال شورا د روڼتیا د څانګې مشر الیکس مارشال په اعلامیه کې ویلي چې د زیمبابوي د مشر او سابقدار لوبغاړي د فساد ضد او ممنوع درملو ضد په څو روزنیز ورکشاپونو کې برخه اخیستي او په دې دقیق پوهېده چې مسؤلیت یې څه شی و. ښاغلي مارشال همدارنګه ویلي د خوښنی وړ ده چې یو داسې تجربه لرونکی لوبغاړی خپل مسؤلیت ترسره نه کړي. د زیمبابوي د لوبډلې دغه پخواني کپتان د دوشنبه په ورځ په ټویټر ولیکل چې د کوکاین مخدره مواد کارولي او د هند یو سوداګر څخه 15,000 امریکایي ډالر رشوت اخیسته. د ښاغلي ټیلر د بندیز موده د 13 جنوري په 28 پیل شوې ده. او د کرکټ د 19 کلونو کوم رضوانانو په نړیوال جام کې افغان لوبډلې څلورم مقام خپل کړو. افغان لوبډلې د دریم مقام د ترلاسه کولو په هدف تیر شپه د استرالیا په وړاندې سیالي ترسره کړه چې استرالیا ورته په 2 وکټو ماتې ورکړه. افغانستان د پچې لګټلو وروسته لومړی د منډو جوړولو پریکړه وکړه او د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره مقابلې لوبډلې ته د 202 منډو هدف وټاکه. استرالیا یاد هدف د سیالۍ په وروستي اور کې پوره کړو. افغانستان په دې سیالیو کې زیمبابوي، سریلانکا او پاپونیوګینی ته ماتې ورکړه خو د پاکستان، انګلینډ او استرالیا په وړاندې مات شول. افغانستان چې په سي ګروپ کې ځای درلود په ځنډ د رسېدو او د نړیوال جام د قرنطین محدودیتونو پر بنسټ لومړنۍ سیالۍ چې ټاکل شوې وه د جنوري میاشتې په 14 ترسره شي وځنډېده. له انګلینډ او اماراتو سره د چمتووالي لوبې هم ترسره نه شوې. افغانستان له 2010 کال راهیسې وځله د 19 کلونو کرکټ نړیوال جام سیالیو کې ګډون کړی خو دا دویم ځل دی چې افغانستان د 19 کلونو په نړیوال جام کې نیمه پایلوبه ته رسیږي. د تیر نړیوال جام په نیمه پایلوبه کې چې په نیوزیلند کې ترسره شوه افغانستان د استرالیا په وړاندې ماتې منلې وه. په همدې موضوع کې به پاتې شو. زموږ همکار احمد شیبر د افغانستان د 19 کلونو کوم رضوانانو د لوبډلې له مشر روزونکي رئیس احمدزي سره په دې اړه نورې خبرې کړې دي.
احمد صاحب، د افغانستان تر 19 کلونو کم عمره لوبډله وتوانېده چې د نړیوال جام تر نیمه پایلوبې پورې ورسېږي. ستاسو په نظر تر دې بریده د دې ټیم ته رسېدو علتونه څه دي؟ درې علته که په لنډو تاسو راته بیان کړي.
دا چې د افغانستان په دغه لوبډله کې واقعاً چې ډېر بااستعداد لوبغاړي وو او ډېر بهترینه لوبډله جوړه شوې وه، نو فکر کوم د دوی خپل محنت او څه نه څه بغه د موږ روزنه ورسره وه نو دغه ټیم دغه قابلیت چې تر نیمایي دغه نیمه په لوبه پورې ځان ورسوي.
امزه سب دی لوبډلې یو لوبه په پیل کې په اول پړاو کې بایلو دا بیا په سیمی فائنل کې پاتې راغله. دا لوبډله د ضعف څوټکې کې تاسو بیان کړئ چې څو
دا چې تاسو ته معلوماتو چې په کوم حالاتو کې په کوم مشکلاتو کې موږ دغه ځای ته موږ راغلو او په دغه جام جهاني کې موږ برخه واخیستله. مخکې چې ما په خبرو کې ویلې لوبډلې دغه استعداد او دا قابلیت پکې و چې تر ډیر مخکې پورې لرسو. الحمدلله تر ډیر هدا پورې موږ خپل پلان کې کامیاب وو. مهم او غټه ستونزه دغه وه چې موږ په وخت سره دلته رانغلو. موږ د دې ځای کې هغه تمریناتي لوبې ترسره نه کړې. په لومړي سر کې په وخت سره موږ ورته راونه رسېدلو. خو بیا هم څنګه چې په دغه ټورنمنټ کې موږ تر نیمایي سیمی فائنل پورې موږ لار پیدا کړله، بیا هم زه وایم چې په دومره نش په کم وخت کې دومره پرمختګ دا د افغانستان د کرکټ په ښه آینده باندې ښه استدلال کوي چې دغه ځای پورې موږ ځان راورسو.
تاسو د ښه آینده مسلې ته اشاره وکړه، څه اټکل کوئ چې د دې لوبغاړو له ډلې به څو کسه ممکن د افغانستان ملي ټیم ته لار وکړي؟
خوشبختانه که تاسو د افغانستان د کرکټ تاریخ ته وګوري او دغه اوسنۍ لوبډلې ته که تاسو وګوري چې په ملي سطح باندې لوبیږي، په نېشنل ټیم کې چې لوبیږي، دغه ټول دغه د 19 کلونو له پروسې نه وتلي لوبغاړي دي. دا هغه لوبغاړي دي چې په داخل د افغانستان کې دوی روزل شوي دي، داخلي روزونکو ورسره کار کړی دی. د افغانستان کرکټ بورډ په دې کې ډېر یو مهم رول ادا کړی دی. نو مطمئن یم انشاءالله چې د لکه تاسو د 2000 د لوبډلې نه وګوري، ډېر لوبغاړي اوس په ملي لوبډله کې دي، او مطمئن یم انشاءالله چې دغه لوبډلې نه هم ډېر داسې ځوانان لوبغاړي سچې پاینده کې به دوی د افغانستان په ملي سطح باندې د مملکت نمایندګي وکړي.
د 19 کلنو د لوبډلې د بالرانو په برخه کې نړیوالو مبصرینو ډېر مثبت خبرې کولې، تاسو څه فکر کوئ؟
فکر کوم چې د افغانستان دغه لوبغاړي که تاسو وګورئ په خاصه توګه باندې د موږ دغه سپین بالران دا اوس په نړۍ کې یو ځان ته یو خپل یو شهرت لري، او په دغه جام جهاني کې که تاسو وګورئ موږ سره دوه داسې سپینران وو چې دوی باندې اوس په نړیوال کرکټ کې دوی باندې حساب کېدلی شي، لکه نوید اظهار او نور احمد چې تر ډېر حده پورې اوس په نړیوال سطح باندې یو پېژندل شوی ستوری ده. نوید اظهار الحق هم دغسې یو لوبغاړی ده چې انشاءالله په هنده کې به هم د افغانستان نمایندګي وکړي. او ورسره په څنګ کې که د موږ تاسې تیز بالران وګورئ، سمی بلال داسې یو آینده اوس موږ ته کوي راکوي چې دی به هم له څه ځن وروسته به انشاءالله دی به په ملي سطح باندې به د افغانستان نمایندګي وکړي.
مزهسب د بیټنګ په برخه کې د افغانستان د ملي ټیم په لوبغاړو باندې هم ځینې انتقادونه شته. د 19 کلونو لوبډله هم فکر نه کوي چې د بیټنګ په برخه کې نور کار ته هم اړتیا لري؟
واکن په بیټنګ کې موږ ته ډیر کار پکار ده، تر اندازې نه موږ ته ډیر کار پکار ده. او د دې غټ علت دغه و د خپل د تیر کال تجربې، د دوه کالو مخکې تجربې په 19 کلونو سطح باندې چې موږ ویل د بیټنګ ستونزه چې وه، سکاله چې موږ ته څه ضرورت و، یعنی دغسې اعتمادي لوبغاړي موږ په 4-5 باید پیدا کړو په هغه سر کې چې راوځي چې دوی باندې ډېر اعتماد وسي. نو دا په داخل د افغانستان کې دغه باندې ډېر کار پکار ده. د موږ داخلي کرکټ کې دغه باندې ډېر کار پکار ده. د موږ په داخلي اکاډمیانو کې دوی باندې ډېر کار پکار ده. نو مشکل دغه ده چې هلته چې کله دوی هغه تمرینات چې کوي، دوی چې نټ پریکټس کوي، هغلته دوی ته یا 10 یا 15 یا 20 دقیقې وخت ورکول کېږي. دوی ته باید په ساعتونو باندې وخت ورته ورکړی شي. دوی که هر ځای کې لوبه کوي، دغه لوبغاړي اوس پوه شو دوی چې اوس کله بیرته ځي، دوی به دغه نړیوال کرکټ معیار مطابق باندې به دوی هلته بیټنګ ترسره کوي. نو خو دا لوبغاړي هم باید نورو لوبغاړو سره تجربې شریکېږي، او د موږ د افغانستان د روزونکو هم دغه کار ده چې تر دې نه وروسته نور دغه مشکل ته باید موږ د پای ټکی کېږو چې دغه د بیټنګ ستونزه موږ حل کړو. بیټنګ کولی شي، خو لوبغاړو کې هغه ټیمپرمنټ لږ ضرورت ده چې دوی په میدان کې ودرېږي، دوی یو رنز ته دوی زیات فوکس پې وکړي. استعدادونه شته، ده لږ به فالش ته ضرورت لري او لږ به کار ورسره کول غواړي.
احمدزی صاحب، ځینې کسان دا وایي چې په افغانستان کې یوه ستونزه دا ده چې پیچونه سم نشته د بیټنګ د روزنې لپاره، تاسو دې سره موافق یاست؟
فکر کوم د افغانستان پیچونه چې دي په ټوله نړۍ کې به د بیټنګ لپاره تر ټولو نه هغه اسانترینه پیچونه وي. زکه خو مونږ په نړیواله سطح باندې بیا دغه مشکلاتو سره مخامخ کیږو. هلته مونږ ډېر اسانه کرکټ کوو، هلته مونږ لوبغاړي غټ غټ سلیزي کوي، هلته زموږ لوبغاړي ډېر ښه خرنځونه کوي، خو بیا چې کله نړیوال کرکټ ته مونږ راسو دغه پیچونو کې واښه یا پې بال سینګ کېږي یا پې سوینګ کېږي، نو دغه مشکلاتو سره یو په خاصه توګه کله کله چې مونږ سپینرانو سره مخامخ شو نو دغه مشکلات دي. مونږ هلته پیچونه ډېر اسانه دي، بیا په نړیواله سطح باندې تاسو ته هغسې پیچونه نشي پیدا کېدلی لکه څنګه ته وکوو چې مونږ په افغانستان کې کوو. نو اوس وخت ده، دا اوس هم وخت ده چې د آینده لپاره مونږ دغسې پلان جوړ کړو، داسې یو طریقې سره باید مخکې لاړ شو چې مونږ هلته پیچونه باید د بیټسمنانو لپاره اسانه نه کړو، هلته باید بالرانو سره کومک وکړي تر څو هغه سختو مرحلونو دې تیر شي او بیا په نړیواله سطح باندې هغه سختې چې دوی په داخلي افغانستان کې لیدلي، په ډومیسټک کرکټ کې لیدلي، د په نړیواله سطح باندې دوی باید استفادتي وکړي.
بیټنګ په برخه کې که بیا هم دا پوښتنه وکړم، آیا دا ممکنه نه ده چې د پیچونو له خاطره له آی سی سي تاسو مرسته وغواړي، هغوی له تاسو سره کومک وکړي، خصوصا په داسې شرایطو کې چې د افغانستان تر 19 کلنو کم عمره لوبډله تر سیمی فاینل رسیدلې ده، شاید آی سی سي درسره موافقه وکړي؟
هر یو مملکت چې دا اوس افغانستان کرکټ د نړۍ په سطح باندې یو فل ممبر ده، یعنی د افغانستان په داخل کې موږ دغسې اکیوریټران دغه پیچونه چې جوړوي داسې نړیواله سطح باندې موږ لرو، په قطر کې د موږ کیوریټران اوس د افغانستان نمایندګي وکړل، هغه مې پیچونو باندې کار وکړ. بل تر ټولو نه مهم که تخنیکي اړخ ته سړی وګوري، دغه پیچونه چې دي په هر ځای کې هر رقم نشي جوړېدلی. د افغانستان کې چې کومه خاوره کې هغه د افغانستان د آب و هوا سره مناسب خاوره ده، خو کوشش به مونږ دغه کوو. اوس که تاسو آسټرالیا وګورئ، تاسو که انګلستان وګورئ هلته سوینګ زیات کیږي، که تاسو آسټرالیا وګورئ هلته بال باونس زیات کیږي، که نیوزیلینډ کې وګورئ هلته بال هم باونس کیږي، سوینګ هم کیږي. ساؤت افریقا کې دغسې تیز پیچونه دي، بیا په هند کې ډېر کم داسې پیچونه دي، هغه بیټنګ دپاره جوړ دي یا سپینرانو دپاره جوړ دي. په سریلنکا کې هم دغسې، پاکستان هم دغه کوشش کړی ده چې دغه د بیټنګ ستونزې دپاره لږ مشکل پیچونه جوړ کړي. نو کوشش به مونږ دغه کوو، مونږ به ریسرچ به کوو، کوشش به دغه کوو چې څنګه د بیټنګ د بالرانو دپاره مونږ ښه پیچونه جوړ کړو تر څو د مونږ تیز بالران هم بیټنګ ته وکړي او د مونږ بیټسمنان په اسانۍ سره منډې جوړې کړي تر څو پورې چې مونږ داخلي کرکټ سخت نه کړو. په نړیواله سطح باندې دغه شل 15 ورځې چې مونږ ورته تمرینات کوو، په دې کې مونږ لوبغاړي نشو جوړولی.
احمد صاحب، له دې وروسته چې دا لوبډله بیرته افغانستان ته ستنه شي، تاسو به بیا هم د همدې ټیم روزنې ته دوام ورکوي او کنه تاسو ته به نور ځوانان سپارل کیږي چې د 19 کلونو د ټیم لپاره یې ورسي؟
دا دغسې یو پوښتنه ده چې دا به اوس کرکټ بورډ ارزیابي کوي. او ما خپل د سرنوشت په باره کې ما کرکټ بورډ سره خبره کړې ده چې که چېرته کرکټ بورډ خوشحاله وي نو خپل کار ته به ادامه ورکوو، او که چېرته داسې کوم یو څه خبرې تر موږ نه بل ښه کس راتللی چې موږ د افغانستان د کرکټ بورډ کارکوونکي یو، دا چې د افغانستان کرکټ بورډ په هر ځای کې موږ دپاره مناسب ځای وګوري، نو موږ هلته کار کوو. هغه که به د زونونو په سطح باندې لوبډلې سره، هغه که په ملي سطح باندې، هغه که په هر ځای کې، موږ د دوی کارکوونکي او هر ځای ته موږ دوی لبیک وایو.
زموږ غږ آزادي رادیو نه اورئ. درنو اورېدونکو، د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو کم عمر ځوانانو مشر روزونکي رئیس خان احمدزی چې د کرکټ د 19 کلونو د کم عمر ځوانانو د نړیوال جام په اړه معلومات ورکول. په همدې سره زموږ د دې اونۍ خپرونه پای ته رسیږي. تر بیا د الله په امان.
غم زهیر سان خجل تر هر سیانا شم غم زهیر سان خجل تر هر